درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لیو مهربانه را پستر نامه سلامونه اونې کې هیلی میمونې درنو زکونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. درنو زکونکو نن ورځ بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست ته ستوري ته شرح راست ویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شېبو سره مل اوسې او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یونان باختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دولسم لوست اوویشتمه او اتویشتمه پاڼه ده. د تل په څېر بیا هم یادونه کوم چې له ځان سره قلم کتابچه ولري، نوټ واخلي او د تیر لوست کورنۍ دنده به مو اجرا کړې وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو پوهیږئ. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس د یولسم لوست سره مستقیم تړاو لري، او که چیرې تاسو یولسم لوست ښه زده کړې وي نو دولسم درس تاسو ته به پیچلی او ګم پاتې نه وي. په ډېر اسانۍ سره به وکولی شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لاسته راوړي او په مفهوم باندې وپوهیږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې زموږ درس د یونان باختري دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي. دا چې د یونان باختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې، نن یې موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان، پوهان، کسبګر او داسې نور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې د هغو هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغو هیوادونو باندې عمله وکړه او هغه هیوادونه یې ونیول، نو سره له دې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي، د دوی سره هنرمندان او پوهان کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونه ته راځي. چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي، نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان، ځینې پوهان، ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي. او د دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځو سیمو سره، په خاص توګه د افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د باختري واکمنۍ پر مهال اقتصادي وضع هم ډیر پرمختګ کړی و. یعنی یو ډیر ښه اقتصادي وضعیت دغه مهال و. دغه واکمنۍ د دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري، کرهنه، د کسبګرو بېلابېل صنعتونه او د دې تر څنګ سوداګریزې اړیکې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې، دغه یونان باختري د واکمنۍ پر مهال مالداري هم یو ډیر ښه وضعیت درلودې، د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی و، د کسبګر صنعتونه همدارنګه سوداګریزې اړیکې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یوتودیوم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړې سوي سکې په خپل نامه جوړې کړې. یعنی هغه سکې چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړې کړې او بیا وروسته دغه سکې وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازیتوب کوي. یعنی د دې نمایندګۍ کوي چې په دغه ټولنه کې، په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی. د سوداګرۍ ملي او نړیوال لارې پرانیستل شوې. د دې تر څنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنې په دغه وخت کې، یا په دغه دولت کې د سوداګرۍ ملي او نړیوالې لارې، یعنې هم د هیواد په دننه کې سوداګرۍ پیل، سوداګرۍ اړیکو لپاره لارې پرانستل شوې، او هم په نړیوال ډول، یعنې نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګرۍ اړیکې ټینګې کړې، دغه لارې هم خلاصې شوې، دغه لارې پرانستل شوې او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانې، یا د هغه دولت، یا د هغه واکمنۍ خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي، د دې تر څنګ په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره، د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې ولري، سوداګري وکړي. مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولیږي یا هم صادر کړي. په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرانستلې وي، دغه سوداګری ملي او نړیوالې لارې د دوی سره، یا د دوی په واکمنۍ کې د اقتصاد، د یو ښه اقتصاد په جوړولو کې، یا د یو ښه اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېره مرسته کړې وه. همدارنګه د کاروانونو امنیت، کومه لارې چې کاروانونو په هغه کې تګ او راتګ کول، دا د کاروانونو د تګ او راتګ لپاره یو ډېره ښه اسانۍ برابره کړې وه، چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوباوه. او دغه دوه کارونه چې وه په اقتصادي نظام کې، یا په اقتصادي برخه کې، ډېر د پام پام وړ اهمیت درلودي او اقتصادي حالت یې ډېر ښه اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال یا په دغه وخت کې د هیواد مختلفې سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختري واکمني تقریبا یو سلسله ویش درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمني چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې یې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای سوي وو. یعنی دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای سوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي. چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې چې هغه پای خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځینې لیکنې وې. هغه لیکنې په داسې ډول وې چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلئ. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یوه ښه روزنه ورکول سي، کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د ده لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص وخت. یعنی په خپلو غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې زموږ عمر مو ډیر سو یا پخه عمر ته ورسېدې نو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسو. کله چې د زوړوالي مرحلې ته داخليږو یا زړیږو نو په دې وخت کې باید یو ښه نصیحت کوونکی اوسو. نو د ژوندانه په وروستي ورځې کې به پوه شي چې څه ډول بېله ارمانه مري. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک کې لیکلي وو او دغه ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وه. چې څو جملې وې هغه په وړکتوب کې ښه روزنه واخله، په ځواني کې په خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسی اوسه او د ژوندانه په وروستۍ ورځې به پوه سي چې څه ډول بېله ارمانه مري. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلي وې او دغه ډبرلیک په خانم شهر کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمې چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول سوي. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا که چېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول سوي. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي، دفاعي کندي او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات ول. یو شمېر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه غیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول سوي وه. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې که چیرې وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګه هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شبن نقاشي د یونان ودانی یا یونانی ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګه ځینې څیرې تر ډیر وختونه پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلی دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر 18 پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپله واکمني تر 18 پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 140 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 140 کاله دوی واکمنی کړی ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دشتنه پاچاهان او همدارنګه د دغه سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړی ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمه کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې کچې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېری هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې ور خبر داده چې دغه یوناني فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، نه اصل په اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو هم هغه سي نه دی پاتې. نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نوی شکل یې رامنځته کړی دی. نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یوناني فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼې رامنځته کړی دی چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي. نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړي وه. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هر برخه کې چې وه هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې، چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزي ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرستې کړې وې. اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق لویل چې دوی تقریبا 30 کاله واکمنی کړې و، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو، د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني بڼه خپل کړې، یو بل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کړي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې، چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وي، او هغه ډبرلیک د خانم په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارې کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارې کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې، هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي؟ هر هغه معلومات چې موږ او ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لوویل، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې زده کوئ. ورپسې د یوناني ودانۍ بلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم چې وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را په سپیشل نامه سلامونه ونی کی هلی میمنې درنو زګونکو هله د چروغ او چورو سیاو د ژوند شاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغ لاسویم هله د چنن ورځ حمد الله سره خلنې شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه غټه واخلي نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګ د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسره وړو څلورم لوست یو لسمینه تر د شمی پاڼې د هڅو کې چې د لسره خلنې شی بوره سره مال پاتسي راز خپل د نن ورځې موضوع په لوه د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز د اسلام پر تکسر اس موږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو په یو نوی پړاو کې ګام کې شو او اسلام موږ د خلکو ته یو نوی او یو نفره هویت ورکړ تر دې وروسته موږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او د غنوی هویت موږ خلک د یو دین د یو عقیده او یو فکر خواته راوبلل او موږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیده او فکر خواندان سول د اسلام پراتک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لارې کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډېره وده وکړه زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډېر شمیر ډېر سو او ډېر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډېر زیات خدمتونه وکړل لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ خلکو ته یووالی او وحدت وروبخښه او د علم او پوهې دروازه یې د ټولو لپاره خلاصه کړه د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په د نوولې کې ډېره برخه واخسته په تیر بیا پوهان په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلامي د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نور هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه دا اوس موږ او ستاسې د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پېژنو دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوه چې دغه له جملې څخه یو هم طاهریان سفاریان سمانیان غزنویان سلجقیان غوریان او خوارزم شاهان همدارنګه مغولان تیموران او د کرت کورنۍ ور لومړی رځو طاهریان پېژنو چې طاهریان څوک دي طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنۍ زندجان د خلکو څخه دی چې په یو سلو نه پنځوسم سپوږمیز کال کې زیږېدلې دي او د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه او په دغه برخو کې د برخه اخیسته د دې د خپل دوه بسې وړونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په یو سلو پنځنیم سپوږمیز کال کې هم امین وواژه بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې دې کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لیث سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت لمنځه ځینو بیا ورسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې دغه کورنۍ بنسټ ایښودن کې یعقوب سفاری د لیث سفاری زوی دی او د خپل د سیستان د خلکو څخه په 208 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځ برخه کې زیږېدلی دی او د پلار چې و هغه د مسکری دنده درلوده نو د همدې عمله یعقوب ته او د ورونو ته چې هغه عمر علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي یعقوب ځوانی کې د یارانو د ډلې څخه د ډلې سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېد چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل شهرونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدي هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه د اولادې څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په مهال باندې د مسلمان سوی و د دې زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کال وکمنی وکړه د بخارا شاری خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامي حکومت چې و هغه غزنویان او سلجوقیان و. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکیې توکم امیرانو او سردارانو څخه و، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم و او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسېږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او د هغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسېږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمېرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې و هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده. د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خوا نیول کېږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زندانی کېدو څخه وروسته بیا دی همالته مړ کېږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ و، چې دی د دندانقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډېر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کېږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار بیا د دې لامل کېږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی و هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې و، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان و او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه و، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار او په پایله کې دغه د خوابندی کېږي، چې بیا دغه څخه وروسته غوریان د غزنویانو تر سلطې لاندې ورغلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یوه سیمه کې د هندوانو لخوا نیول کېږي او دی بیا وروسته وژل کېږي، چې دغه څخه وروسته بیا غوري لشکر چې کله بیرته ستنېږي په لاره کې د خپلو قومونو او قبایلو لخوا هغه لوټ کېږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کېږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلې دي او داسې ویل کېږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجه نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکي و، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد و، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې و یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې و هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې وواژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې ده هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنگیز خان لقب ورکي چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاش نظم د هغه د ثبات لپاره د یاسات لسګلاندی د مقررات یو ټولګه جوړ کړ ته څو خلک په شډول سره منظم کړي او خلک ډیر ښه نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ ده چې ځینې تاریخ پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه ده، ځینې بیا وایي چې د سلجوقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغولو سره روغه جوړ کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزاره جات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستې هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلی دی او تیمور په لومړي سر کې منځنۍ آسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند ښار خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلودی، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مځکه هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې دی مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنۍ رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1508 سپوږمیز کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د زمان او د دلمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات ښار ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګه کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمه د بلخ څخه تر هراته پورې دغه سیمه ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حمله وکړي. د دوی دغه حملو او نرمۍ زموږ خلک ډېر مثلا ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاست او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړې وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که هیله میومنی درنو زده کوونکو، غیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په مترده مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. غیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست تر اخرې نشي بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپله شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بالاحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بېلابېلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودې، دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه یې همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګه جلال آباد کې ځای پر ځای کړل، سره چې انګریزان په دې فکر کې وه چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې وه چې خپله ستړیا وباسي. مګر د دوی دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګه د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همهغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه وه چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاڅون راپورته کړي یا یو لوی ملي پاڅون رامنځته کړي. همهغه وو چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانې روشانه سوې، خپلې سرکشیانې پیل کړې، چې بیا وروسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلک یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سوه، چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدالدین عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یو دولس کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي، تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډېره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنی چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همهغه پلان سره سم دی، د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوي وي، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کورته اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کولې، د دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یو ډیره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې د برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سوه. د دوی په خپله وینا 14,500 تنه څخه یوازې یو کس، ډاکټر برایډن، په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات سوي وای تباسي و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د ماتې څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړ د یرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبرېږي او دوی بیا مقابلې ته ورځي، چې امیر دوست محمد خان د لښونې سره سم د تشقرغان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي، چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې و هغه وځي.
دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله هغه دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله حتی په یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې وه هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه. او راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسېږي. انګریزان چې هغه څلور کلنۍ ورکې کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نه سي، نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نوې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول، چې بیا دوی دې ته راضي سو چې امیر دوست محمد خان دویم ځل لپاره واک ته ورسېږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاته و، افغانستان ته په بیرته رستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي، او له همدې عمله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایفو باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي. او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل، غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. وروسته له دې چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وزي او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک التوایفو د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزی دولت منځ ته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قومندانانو په تیره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه آرام کړل او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1346 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټه چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روسه کې د خاورو ته وسپارل سو. چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ د مړینې وروسته کمزوري سو. انګریزانو په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هغه څه هم کوم ځای ونه نیوه، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل. د ملک التوایفو د لمنځه وړلو لپاره یې هم ګام واخیست او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي ګورو په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1355 زیږدیز کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و. ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شهر وروسته د سخت جګړې څخه په 1358 زیږدیز کال د مې په میاشت کې ونیوه، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسني افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ ته راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1358 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځای ناستې ټاکل کیږي، او د فاتحې د مراسمو څخه وروسته په 1358 کال کې د 43 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو وړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې تر څنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبلولو لپاره وټاکي او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان شو. چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځان غوښتن کې سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا شو او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د هزارجاتو حاکم و هغه ته ورغلی. او دا هیله درلوده چې د خپل ورور او د هزارجاتو د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بالاخره محمد اعظم خان د خپل وړونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو نور توانې نه درلوده او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بلې خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاڅون باندې لاس پورې کړ او د هندوکش د بچګا په جګړې کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه شوه، چې دی د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي. او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې دننه په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي. چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خواشینی او ګوشه کړ، کې هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علي خان مړینه و، چې سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رجو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته. کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي، محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشتول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څنګه چې دی په کابل کې د واک څښتن و، د خلکو د خوا هغه منل کیږي. او وروسته بیا امیر شېر علي خان خپل واکمني د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پرشاکی. کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي، د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي، چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1380 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي، چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي. او په دې وخت کې امیر محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي، چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تراتون کې درس پوری تاسو په لوی مهربانه رب سپارم. شه وخت ولرئ. شه چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سره مونږ نیکه هیلې مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل بو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوست شر اخلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوستو اخرنی شی بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په دې سفر کې د مختلفو هیوادونو د تمدنونو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې د تمدنونو څه ډول پیلېږي، د یونان تمدن اړوند، د مصر، د روم او د یو شمېر نورو وادونه د تمدنونو په اړه باندې موږ وپوهیدلو. نو نه راځو د امریکا د تمدنونو په حق لوايو چې د امریکا تمدنونه کوم تمدنونه دي، دغه تمدنونه څه ډول چیري او د کوم خلکو له خوا رامنځته کیږي. د همدې موضوع اړوند باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړی مو د امریکا تمدنونه لوستي.
امریکا د لومړني خلکو په اړه دا چې لومړني کسان کوم خلک چې په امریکا کې اوسېدي دغه په اړه مختلف نظریات شتون لري، مګر په دغه نظر اړوند ډېر ملاتړي دي یا ډېر خلک دغه تاریخ پوهان یا مورخین دا مني چې دغه سیمې لومړني خلک چې و هغه مغول و چې دوی بیا د سایبریا د لارې څخه الاسکا ته لېږدېدلې دي او د ځینې تمدنونه د ځینې تمدني آثار یې هم د ځان سره وړي دي او د امریکا څخه هغه آثار چې ترلاسه شوي دي هغه بیا دا څرګندوي چې په لرغونو پیړیو کې ځینې کلتورونه په هغه تمدنونو باندې اغیزې پرېښې دي او د همدغه کلتورونو د اغیزو په بنسټ باندې بیا وروسته دغه هغه په واکمنیو باندې بدل شوي دي چې د هغو له جملې څخه مثلا په مرکزي امریکا کې د مایانو او استکانو تمدن او تر څنګ یې سویلي امریکا کې د اینکایانو تمدن چې دا هغه تمدنونه دي چې په سترو امپراتوریو یا واکمنیو باندې بدل شوي دي. راځو لومړی د مایا د تمدن په حق لوایو چې د مایا تمدن هغه تمدن دی چې د هغه تاریخ تقریبا 1500 مخزیږدیز ته رسیږي او هغه تمدن تر نهمې زیږدیزې پیړۍ پورې بیا ډېر پرمختګ کوي. د مرکزي امریکا په ګواتیمیلا، مکسیکو، هندراس او همدارنګه د یوکاتان په سیمو کې دغه تمدن خپور شوی دی او دغه تمدن پاتشینه ده ګواتیمالا په تیکال، پالنکو او برامپا کې او تر څنګ د هندراس په د هندور راس په ګوپان کې هم مندل شوی دی دغه پاتوشینی او په دغه سیمه کې داسې ودانۍ هم ترلاسه شوی دی چې هغه په انځورونو باندې ډیزاین شوی دی او هغه ښکلی شوی دی. مایانو کلیزی الفبا او انځوریز لیک رامنځته کړی وو. د صفر څخه اعداد د اعدادو سره یې آشنایي پیدا کړه. د صفر او همدارنګه د اعدادو سره تر څنګ دوی په حساب باندې هم وپوهېدل. د هغو کلونو په تېرېدو تېرېدل په پام کې نیول او دا چې تڅرول کلونه سره تیریږي او د هرې شر کلنۍ دورې لپاره د یادګار په موخه باندې یو ستنه جوړوله چې هغه ستنه بیا کاتون بلل کېدی. یعنی هر شل کاله چې تېرېدله بیا دوی د یو ستنه جوړوله د هغه د یادګار لپاره چې دغه ستنه بیا د کاتون په نامه یادېدل. د دې تر څنګ دوی په بېلابېلو خدایانو باندې لکه د اور خدای، د اورښت یا د باران خدای، د لمر خدای، د هنر او سولې خدای دوی په دغه خدایانو باندې عقیده درلوده او د هغو عبادت یې کوي. د دغه خدایانو د خوشحالۍ لپاره بیا دوی قرباني کولې. په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې هم د مکسیکو درې تنه د مکسیکو درې ته د خلکو نوې ډلې راننوتلې او د مایانو تمدن یې بیا د منځه یووړ. ورپسې هم د استکانو تمدن دی چې استکان هم په نهمه مخزیږدیزه پیړۍ کې په مکسیکو کې راپیدا شول او هغوی چې و ډېر جګړه مار خلک و چې موده وروسته بیا دوی د همدغه سیمې واکمنان شول چې استکانو یو ستره امپراتوري رامنځته کړل. هغه امپراتوري په 38 ولایتونو ویشل شوې ده. د دوی دغه امپراتوري په 38 ولایتونو باندې ویشل شوې وه او هره برخه یې بیا د یووالي د لوري اداره کېدل. مثلا د دوی کومه امپراتوري چې وه هغه 38 ولایتو باندې د امپراتوري هر برخه ویشل شوی وه او هر برخه بیا د یو والد په واسطه باندې اداره کېدله او د استکانو پاچا به په عین وخت کې راهب هم وو. یعنی د استکانو په امپراتوري کې چې کوم کس واکمن کېدی هغه راهب هم وو چې د اشرافو او همدارنګه د جنګیالیو د یوې شورا د خوا څخه به هغه پاچاهان ټاکل کېده او د استک ټولنه په جنګیالیو، سوداګرو او کسبګریو باندې ویشل شوی وه. یعنی دغه ټولنه په درو طبقو باندې ویشل شوی وه چې طبقه د جنګیالیو طبقه و، بل د سوداګرو او کسبګرو طبقه و. یعنی درې طبقې په دغه ټولنې کې شتون درلودې. دوی هم د ځینو خدایانو عبادت کاوه لکه د لمر خدای، چې دوی هم د نورو تمدنونو په څیر په لمر باندې باور درلودې او د لمر د خدای عبادت به یې کوي. د دې ترڅنګ د فلزاتو په ویلې کېدو او د هغو څخه په کار اخیستنې باندې هم پوهېدل. دوی په دې باندې پوهېدل چې فلزات څه ډول اوبه کېږي او ویلې کېږي او دغه ویلې کېدو د فلزاتو څخه دوی بیرته څه ډول کار واخلي. او د استکانو ژبه نهوت و چې بیا تر دې مهاله هم یوه ژوندۍ ژبه ده او لیکې انځوریز و، یعنی انځوریز لیکې درلودې، چې بیا په 1520 زیږدیز کال کې دغه امپراتوري بیا د اسپانویانو په واسطه د منځ ځي چې د اسپانیانو د استکانو حکومت په مکمل ډول سره د اسپانیانو لخوا پای ته رسول کیږي. او ورپسې هم د انکا تمدن دی. انکا هم یو بل تمدن دی چې په امریکا کې موجود و. د انکا تمدن بیا په ولسم زیږدیز پیړۍ کې د انکایانو د قبیلې د خوا څخه چې هغه هم د آسیا څخه امریکا ته راغلي وه رامنځته شول. او انکایانو هم یو ستره امپراتوري رامنځته کړه چې د اکوادور، پیرو او چیلي سیمې پکې شاملې وې. یعنی دغه سیمې د دوی د امپراتوري تر ولکې لاندې وې او د انکا واکمن د مذهبي کاهنانو په کوم اکثره خپل قلمرو کې واکمني کوله او ځان یې د خدای زوی یا د خدای استازي بلی. سیاسي ځواک هم تر ډېره پورې د پاچاهانو په لاس کې و او خلکو هیڅ واک نه درلودې. یعنی ټول سیاسي ځواک د پاچا په لاس کې و، خلکو په هیڅ ډول په هیڅ برخه کې واک یا حاکمیت نه درلودې. د پاچاهانو او کاهنانو تر امرونو لاندې دغه خلک ژوند کوه چې خپله د پاچاهانو په قلمرو کې واکمني هم د همدغه مذهبي کاهنانو په مرسته کېدل. نو ځکه پاچاهان او همدارنګه کاهنان په دغه واکمني کې ډېر ځواک درلودې او ټول خلک د همدغه پاچاهانو او کاهنانو تر امر لاندې ژوند کوي. دوی د خلکو لپاره ډېر سخت مقررات وضع کړي وو او ځمکه هم د دولت په حاکمیت کې وه. جوار او کچالو د کرهنې غوره تولیدات وو او تر څنګ یې کروندګرو هم د خپلو پیداوار دریم برخه ترلاسه کول. یعنی د دوی هغه نوري برخه به ځواکمنو کسانو ته رسیدل. دوی یوازې د خپلو هغه ګټو څخه دریمه برخه د دغه ګټې دوی ته رسیدله او یوه برخه یې دولت، بله برخه بیا د امپراتور دپاره جلا کوله چې صنعتي او کرنیز پیداوار هم د دولتي کارکوونکو د خوا په خپلو منځونو کې ویشل کېدل. چې دا دلته دا ښکاره کېږي چې دوی په ټولنه کې یوازې ځواکمن او هغه کسان چې شتمن وایا په امپراتوري کې واکمني درلوده، دغه کسانو تر هر چا ډېر ځواک او حاکمیت درلودي، ښه ژوند به درلودي. مګر هغه د لاس لاندې طبقې چې عام خلک وای او هغو چې د پاچاهانو او کاهنانو تر لاس لاندې یا تر امر لاندې ژوند کوي، د دغه خلکو ته به حتی خپل حق هم نه رسېدي. مثلا دغه د جملې څخه موږ د کروندګرو په حق له وجې کروندګر بیا کومه ګټه چې لاس راوړل د هغه ګټه درېمه برخه دوی ته ورسېدله. یوه برخه به دولت اخیسته، بله برخه هم د امپراتور د پاره جلا کول چې دا د دوی هغه ټولنیز ژوند شي چې دغه طبقې چې موجود وي په دغه ټولنه کې څه ډول ژوند یې درلودي. په 1522 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو ته راننوتل چې بیا د یعنی هغه سیمې چې د دغه امپراتوري تر ولکې لاندې وې هسپانیان دغه سیمو ته راغلل او د انکایانو وروستنی امپراتور چې هغه اتاهول په نومېدې هغه د منځه یوړې او د دوو کلونو کې په ټولې امپراتوري باندې ولکه پیدا کړه چې په دغه ډول سره به دغه امپراتوري پای ته ورسېدل. یعنی کله چې په 1522 زیږدیز کال کې هسپانویان د انکا قلمرو یا هغه سیمه ترازی چې هغه د انکایانو تر واکمنۍ لاندې وي، په دغه وخت کې د انکایانو هغه ورستنی یا اخیرنی امپراتور اتاهولپا په واک په لاس کې د دوو او دی واکمن وو. نو دغه امپراتور هم د همدغه هسپانویانو په واسطه له منځه ځي او د دوو کلونو په جریان کې هسپانویان په دې باندې توانیږي چې دغه ټول امپراتوري دی په خپل لاس کې ونیسي او په دې ډول سره د انکایانو امپراتوري د منځه یوسي. درنو زده کوونکو، دا زموږ د امریکا د تمدنونو په حق لوه په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. ورپسې موضوع مو د اسلام د څرګندېدو پر مهال باندې د نړۍ او عربستان د ټاپو وزمې اوزاد، دا چې نړۍ او عربستان ټاپو وزمې څه ډول اوزاد درلوده مخکې له دې چې اسلام را څرګند شي. د اسلام د مبارک دین د ظهور یا د اسلام د څرګندېدو څخه مخکې د نړۍ پر مخ باندې کفر، جهالت او ناپوهي جریان درلود. ټول خلک به د مختلفو خدایانو عبادت کاوه، ډېر یو د ناپوهي او د جهالت تورې وریځې خپرې وې. په هر ځای کې ظلم شروع و، حق تر پښو لاندې کېده. که څه هم د اروپا او افریقا د زیاتو او د لویدیځې آسیا د ځینو برخو خلکو په یهودیت او نصاریت باندې باور درلودې، ځانونه یې د حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه سلام پیروان بلل، خو دوی هم په دغه دینونو کې یا په دغه دینونو کې ډیر انحرافات او زیات بدلونونه منځته راوړل. اصلي او اساسي لاره په ټولنیزه توګه پرې شوې او ظلم او بربریت خپل اوج ته رسېدلې و. زور او ځواک د حاکمانو د حکومت چلولو یوازینۍ وسیله وه چې حاکمان او د حکومت چارواکو په زور او په خپل ځواک سره پر خلکو باندې حاکمیت درلودي او په مکمل ډول یو د کفر، د جهالت او د ناپوهۍ دوره وه. چې بیا د فارس او د خراسان خلکو هم په دغه وخت کې د اور لمنځنه کوله، ظالمو ساسانی حاکمان اور بندي حکومت کوي، او په هند، چین، خراسان، د خراسان ختیځې برخې او تر څنګ د اسیا په سویلي سیمو کې بیا بودایي دین رواج درلود او هغوی به د بوتانو عبادت کوي. د مکی اوسیدونکي هم د بوتانو لمنځنه کوله او دوی هم د ناپوهۍ په اور کې ښکېل وه. چې بیا په جزیرۃ العرب کې د لمر سپوږمۍ او ستورو لمنځنه کېدله، د عربستان د خلکو کاروبار چې و، کاروبار، سوداګري، کرهنه او د څاروي ساتنه، ول د دوی کاروبار، د هیواد زورورې په ناوړو کارونو په فساد کې ډوبه، یعنې هغه کسان چې هغوی واکمنان و هغوی ځواک درلودې، دوی به په ډیرو ناوړو او غلطو کارونو باندې اخته وه. هغه خلک چې هغه شتمن نه و یا زورواکي نه و، بې وزله طبقه و، هغه په ډېر خواري او غریبي کې خپل ژوند سبا کوي، خپل شپې ورځې به تیرولي. په عربستان کې ظلم او تری هم خپل لوړې کچې ته رسېدلی و. یعنې سره له دې چې په نورو هیوادونو کې یا د نړۍ په نورو سیمو کې د مختلفو خدایانو عقیده کېدله، ظلم او وحشت به شروع و، جهالیت او ناپوهي ورېځې به خپرې وې، په عربستان کې هم همدغه کار و. چې په جزیرۃ العرب کې موږ ویل د لمر سپوږمۍ او د ستورو لمنځنه کېدله، او د دوی په عربستان کې د زورواکو یا هغه کسان چې شتمنو حاکمان و هغوی به ښه ژوند درلودې، هغوی هم په ناوړه او غلطو کارونو باندې اخته وه، او هغه بې وزله او غریبه طبقه چې وه، هغه به په ډېر سختۍ سره خپل ژوند تېروي. چې د عربستان کې هم ډېر ظلم او ډېر ناپوهي خپره وه په دغه سیمه کې. د دې ترڅنګ یو شمېر خلک د البیجی د بیر څخه خپل انجونې خپل لوڼې ژوندۍ تر خاورې لاندې کولې، او د هغو شتون به د زنانو لپاره ننګ او شرم ګڼي په دغه دوره کې. یعنی مخکې له دې چې اسلام راسي، د دوی د ښځو د شخصیت هیڅ درناوی نه کوي، یعنی هیڅ احترام یې نه ورته درلودي. د دې توکو په څیر به هغه خرڅولې، هغه انجونې به هم رانیولې، او هم هغه وو چې بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پر صلات او نبوت باندې مبعوث سو، او هغه د خپل نستړې کېدونکي که حالت زلو په مرسته سره د ناپوهي دغه تورې تیارې د نړۍ او لمخلي د کړې، او د هغه پر ځای د اسلام مبارک دین رڼا خپره کړه. چې په دې ډول سره اسلام را څرګند سو، او دغه کوم ناپوهي، ظلم او تیرې شر جریان درلودي، هغه په مکمل شکل د منځه ولاړې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د دواړو موضوعاتو څخه به مو ښه ګټه اخیستې وي او د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شوخ ولری شچری.
راشا راشا دل بالا راشا، بلبل انندی لری، شندی گلابی لری، بلبل انندی لری، شندی گلابی لری، سپین مستی همه
نن دی لری شوندی گلابی لری بلبل انن دی لری شوندی گلابی لری سپین مستی همه یارا استاد سکه می یارا سپین مستی همه یارا استاد سکه می یارا استاد سکه می یارا شوندی گلابی لری بلبل انندی لری شوندی گلابی لری سپین مستی